پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
احمد شیبریم تاسو د ورځې د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. وړاندې به واوري چې طالبانو د غزنی ښار نیولی
کو اول وار قومندانی سکو سو به ولایت اور پیخو بیا نورو پرسنل او سنا سم مقاومت کاو
د کندهار لشار د جګړو راپورونه لرو. هڅه کوو چې د دې جګړې ورستي جزئیات تر سره شریک کړو. طالبانو د روزګان پر مرکز ترین کوټ هم بریدونه کړی دي. د دې سختو جګړو ترڅنګ مو د سولې له هڅو هم خبرو.
تیر ورځ د چایکا پلس ناسته په دوحه کې تر سره شوه. نن به د افغانستان د سولې لپاره یو سیمه ایزه ناسته جوړیږي.
د مخکښو ښځو په پروګرام کې مهم له جګړو لري یو موضوع راخیستی.
د ښځو او تجارت کې او د کاروبار او د صادراتو په برخه کې ډېر ستونزې مشکلاتونه راپېښ شو.
تر هر څه مخکې خبرونه له اسدالله لودین څخه.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. طالبان نن سهار د غزنی ښار ته ننوتلي دي. یوې امنیتي سرچینې ویلي چې طالبانو د کندهار زندان مات کړی او د روسیې په لرې ختیځ کې د یوې هلیکاپټرې د لوېدو له پیښې 9 تنه ژوندي پیدا شوي. بشپړ خبرونه. طالبان نن سهار د غزنی ښار ته ننوتلي او دا مهال هم هلته د دوی او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو توده جګړه روانه ده. تر اوسه ځایي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د غزنی اوسیدونکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې طالبان ښار ته ورغلي دي. طالبانو هم داسې انځورونه خپاره کړي چې ښار کې د دوی حضور ښیي او دغه راز ادعا کړې چې د ولایت مقام، امنی قومنداني او نور مهم دفترونه یې نیولي دي. پر غزنی سربیره له لښکرګاه، کندهار او قلیناو ښارونو هم د تودې جګړې راپورونه خپاره شوي دي. دفاع وزارت هم د طالبانو پر ضد د عملیاتو خبره کوي او وایي بېلابېلو ولایتونو کې ځمکنیو او هوایي بریدونو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړې چې طالبانو د کندهار ښار زندان مات کړی او ټول جنایي زندانیان یې خوشې کړي دي. دغه سرچینه چې نه غواړي نومې خپور شي زیاتوي چې طالبانو د کندهار ښار محبس د سې شنبې په ورځ له څلورو خواوو محاصره کړ او پرون ماښام یې مات کړ او ورننوتل. د سرچینې په وینا حکومت په تیرو دریو اونیو کې له دغه زندانه مهم سیاسي بندیان کابل ته انتقال کړي وو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم په ټویټر کې لیکلي دي چې په سلګونو زندانیان یې د کندهار له محبس څخه آزاد کړي دي. مخکې د کندهار محبس د زندانیانو شمیر 2000 شاوخوا یاد شوی وو. د پاکستان صدر اعظم وایي تر هغو چې محمد اشرف غنی له جمهوری ریاست نه لرې نشي طالبان خبرو ته نه چمتو کیږي. عمران خان پرون په اسلام آباد کې وویل په اوسنی وخت کې د افغانستان سیاسي حال سخت ښکاري. عمران خان زیاته کړه چې درې څلور میاشتې مخکې د طالبانو مشرانو پلاوی چې پاکستان ته ورغلی وو دوی ورته ویلي وو چې ولسمشر باید د سولې لپاره له دندې لرې شي. ولسمشر غنی مخکې ویلي وو چې دای چمتو دی له وار له مخکې انتخاباتو ته ورشي، خو ده ویلي وو چې له انتخاباتو پرته چاته واک نه پرېږدي. له نږدې یوولس میاشتو راهیسې په قطر کې د سولې خبرې هم روانې دي، خو تر اوسه یې کومه ځانګړې پایله نه ده ورکړې. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت کابل ته راغلي بېځایه شوي پلانډ راغلی بیځای شوی کسان په بد حالت کې غنی او وای چې په لنمحالو کمپونو کې ځای پر ځای کوي. د کابل د سرای شمالي او شهرناو له پارکونو لنمحاله سرپناته د کورنیو بیځای شوو لیکت پرون پیل شو او لا هم دوام لري. کډوالو چارو وزارت په خبر پانه کې ویلي دغه کسانو د ثبت لړۍ هم روانه ده او په خبرې تر اوسه دوی نګدیش په نیم سو مستحق کورنۍ ثبت کړي دي. خبر پانه کې راغلي چې له تثبیت وروسته به له دغه کورنیو سره د دوی او همکارو موسسو له خوا یې اړینې مرستې هم وشي. دوی دا ډاډ داسې مهال ورکوي چې تر دې وړاندې یو شمیر بېځایه شوو ازادي راډیو ته ویلي چې په میاشتو میاشتو یې مرستې نه دي ترلاسه کړي. پرون ارګ حج او اوقافو وزارت ته لارښوونه وکړه چې سملاسي دغو بېځایه شوو ته د سرپنا لپاره د کابل د جوماتونو دروازې خلاصې کړي. د روسیې په لرې ختیځ کمچاتکا ټاپو وزمه کې د یوې هلیکاپټرې د لوېدو له پیښې 9 تنه ژوندي پیدا شوي دي. د ژغورل شویو کسانو د روغتیایي وضعیت په اړه سملاسي څه نه دی ویل شوي. روسي رسنیو د چارواکو په حواله ویلي دي الوتکه کې د عملې په ګډون 14 تنه سپاره وو چې په ځایي وخت نن سهار 10 بجې په یوه جهیل کې راولویده او ډوبه شوه. د هلیکاپټرې دننه سپاره 14 تنه مسافر او درې د الوتکې عمله وو. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي وو نورو ورکو کسانو پسې د ژغورنې عملیات دوام لري. په پاکستان کې د مذهبي لږکیو په لسګونو فعالانو په زوره د دین د بدلیدو د هڅو پر ضد لاریون وکړ. دوی اعتراض وکړ چې کله یې لوڼې وادېږي نو په زوره مجبوریږي چې مسلمانې شي. او په پاریس کې د نړۍ د فوټبال د نامتو لوبغاړي لیونل میسي تود هرکلی وشو. میسي له پاریس سنت جرمن لوبډلې سره یو ځای شوی دی او د په پلازمینې پاریس کې د دې نوې لوبډلې کمیس چې د ده لپاره یې د 1.5 شمېره ورته غوره کړې رسنیو ته ښکاره کړ. د پاریس سنت جرمن د کلب رئیس ناصر الخلیافي چې د قطر دی له میسي سره په دې مراسمو کې برخه واخیسته. د راپورونو له مخې میسي به د کال نږدې 140 میلیونه ډالر معاش له خپل نوي ټیمه ترلاسه کوي.
د ازادي راډیو پرمانه خبرمانه کې وړاندې اقتصادي خبرونه هم لرو، خو مخکې تر دې چې دا خبرونه وړاندې کړو جګړو ته مخه کوو. له غزنی ولایت څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې طالبان غزنی ښار ته ننوتي او یو شمېر دولتي ودانۍ نیولې دي. سیمه ییز چارواکي په دې اړه څه نه وایي، خو د غزنی د ولایتي شورا مرستیال په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي طالبانو ولایت مقام، امنیه قمانداني، دوهمه حوزه او محبس نیولي، خو ملي امنیت ریاست بالاحصار، درېیمه پلې لوا، پی آر ټي او ځینې نورې مهمې سیمې لا هم له دولت سره دي. طالبان بیا وایي چې غزنی ښار ټول سقوط شوی او د والي په شمول دولتي چارواکو ولایت خوشي کړی کابل ته تللي. د افغان حکومت اړوند بنسټونو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نور حال له خپل خبریال اخلو.
ملګرو کوم رات سره راځي د کورونو وایي چې طالبان یو غزنی ښار ولایتي او نشوي دولتي ودانۍ نیولي دي. د غزنی ښار یو شمېر اوسېدونکو ازادي له سره په خبرو کې دا خبره کړې ده. په ورته وخت کې کوم تصویرونه چې په ټولنیزو رسنیو خپاره شوي هغه هم دا ښیي چې طالبان غزنی ښار ته ننوتي دي. حتی وکړه چې د غزنی ولایت سیمهییز چارواکي په دې اړه وغږېږو خو بریالي نه شو. خو د دغه ولایت ولایتي شورا مرستیال امام الله کامراني په خپله فیسبوک پاڼه راډیو کړي چې طالبانو د غزنی ولایت مقام، امنیه قمانداني، دوهمه حوزه او محبس نیولي دي. خو په خبره دیګر کې سیاست بالاحصار او قیاسي چیرې چې د دې خبره د ملي دو ځواکونه نشتي، د ملي دو درېمه پلې لوا او نورې مهمې سیمې لا هم له دولت سره دي. خو دغه شی به ښاغلي کامراني ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي دي.
خو اول وار قومنداني سکوت شو به ولایت ورپی خو بیا نورو پرسونل او څناسه مقاومت کاوه، خو بدبختانه سي دا مقاومت هم لږه تر لږه وخت ونو. د غزنی ښار په ټوله معنا باندې سکوت دی چې نه دي پکې پاته، یو لیواو کې تی نو سد نو دا پاته دي. نور د غزنی ښار سکوت سوی
طالبان دی وایي چې غزنی ښار ټول سکوت شوی دی. دغه لیوان د مولا مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د والي په شمول دولتي چارواکي ولایت وتی او کابل ته تللي. دا په داسې حال کې دی چې افغان کومتړ اوس بنسټونه بیا تر اوسه په دې اړه هېڅ هم نه وایي. په غزني کې د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال په وینا چې غزنی ښار له تېرې نیمې میاشتې راهیسې د طالبانو لخوا محاصره و، وخت نا وخت د ښار شاوخوا د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د خطې کېدلې چې مکیانو ته هم پکې مرګ ژوبله اوختل کېده. دا په داسې حال کې ده شېبه صاحب چې تېره شپه له بادغي، سلمان او کندهار څخه هم د جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. بله
مننه. تاسو هم دې ته اشاره وکړه چې په کندهار کې هم جګړې شوې دي. د کندهار د ښار د جګړو په اړه د سولې او شخړو د مناسباتو د ټیم لغړی بصیر مجددي څخه ورو چې د غووس په ټلیفون را سره د مجددي سپ د کندهار له ښار څخه تاسو تازه معلومات څه دي چې جګړه څنګه روانه ده؟
ډیر زیاته مننه. زه هم په خپل وار سره تاسو ته نمړی او د تاسو د راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست په ټول هیواد کې امنیتي او سیاسي وضعیت ورځ تر بلې خرابېدو خواته روان دی. همدا اوس هم د کندهار ښار د خلکو په رهایشي کورو په مابینځ کې عملا جنگ شروع دی. همدا اوس هم د کندهار وضعیت بیخي زیات خراب دی. کندهار میرویس روغتون ته په د ورځې د سره څخه تر اوسه پورې په سلګونو مړی او ټپیان وړل شوي دي. واکان د کندهار حالت اندېښنې وړ.
مجددي صاحب، په مشخص ډول د کندهار ښار په کومو برخو کې جګړه روانه ده دغه اوس؟
د کندهار ښار په اجارت سیمه کې د کندهار دریمه ناحیه ده، په باچا خان کارته او د ډنډ چوک د کندهار ښار تیر ورځ د ستاره څخه د کندهار ښار د سلورو طرفو څخه طالبانو پر کندهار ښار یو دم هجومي حمله شروع کړي دي. همدا اوس هم د کندهار ښار په مختلفو سیمو کې جنگ جریان لري.
مجدد صاحب، د کومې سیمې چې تاسو یادې کړې، دا د ولایت له مقامه څومره لري دي؟
دا د ولایت مقام په 3 کیلومتري کې قرار لري. د کندهار منایه د کندهار ښار ته ډېر نږدې او نښلېدونکې ساحه ده.
په تیرو درو اونیو کې مو د کندهار د ښار له ځینو سیمو د جګړو خبرونه لرل، خو د عینو مینې سیمه خوندي وه، هغه خواته هم جګړې خبرې شوې دي؟
د کندهار ښار څنګه ته د کندهار د امان ولسوالۍ د لاغې سیمې څخه هم تر اوسه پورې نسبي آرامي ده، ولې منتها د خلکو روحي او ذهني نارامه دي. اوس هم خلک په دارامي اساس نه اخلي. په کندهار ښار کې یو ځای هم دارامي اساس نه کېږي.
پرون داسې راپورونه خپره شوي وو چې تایید شوي نه وو، البته چې الوتکو بمباري کړې ده د ښار په ځینو سیمو کې. دا خبره تاسو هم اورېدلې؟
بل یو کې زموږ د خلکو څخه د کندهار پر هوا باندې هم دا اوس هم د الوتکو ژغونه اورېدل کېږي، ولې بیا هم زموږ له حکومت او د جنګ د شخیل اړخونو څخه دا غوښتنه ده، او بالخصوص د خلکو دا غوښتنه ده چې د خلکو د رهایشي کورو څخه د سنګر کاروان نه خلي. منتها د جنګ باید د ښار څخه دا خپله جنګي جرم دی. تیره ورځ د کندهار د بابا څخه په زرهاو بندیان طالبانو خوشي کړل، هغه جنایي بندیان و. خو بیا هم زموږ له حکومت څخه دا غوښتنه ده او دا غوښتنه د خلکو هم ده چې د خلکو په رهایشي په کورو باندې بمونه ونه غورځي. همدا اوس هم د کندهار په هر کور کې د ولسوالۍ څخه خلک راغلي دي. په یوه کور کې 15 تر 30 فامیلو پورې ژوند کوي. وضعیت ډېر بشري ناورین رامنځته شوی دی. د کندهار حالت ډېر خراب دی. موږ د دواړو د جنګ د دواړو طرفونو څخه دا غوښتنه کوو چې اکرن د ښار د خلکو کورونه د جنګ سنګر ونه ګرځي.
مجدد صاحب، مننه چې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. البته یادونه وکړم چې د کندهار محبس پرون طالبانو مات کړ، او د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلی دی چې په سلګونو زندانیان له دې زندانه خوشي کړي دي. پخوا د ازادي راډیو د معلوماتو له مخې د کندهار په محبس کې شاوخوا 2000 کسان بندیان وو، او د کندهار چارواکو ویلي دي چې سیاسي بندیان مخکې تر دې چې محبس مات شي کابل ته انتقال کړي دي. له کندهار به روزګان ته مخه کړو. د روزګان پر مرکز چرنکوټ هم طالبانو له څو خواوو حمله پیل کړې دي، او یو شمېر کسان تر اوسه پورې په دې جګړې کې وژل شوي دي. د دې جګړې په اړه نور حال له خپل خبریال اخلو.
د روزګان ولایت د امنی کمانډانی ویان مخبر الله سالار نن ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو د تیرو 48 ساعتونو راهیسې پر ترنکوټ ښار له څلورو خواوو څخه بریدونه پیل کړي، چې پر مهال یو شمېر سیمې د افغان سرتیرو څخه نیولې دي. نوموړی وایي د یادې جګړې پر مهال تر دا مهاله پورې 15 پولیس ټپیان شوي دي، او په خبرې چې جګړه اوس هم روانه ده. سالار وایي په یاد جګړه کې د طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه دقیق راپورونه نه لري.
د تیرو 48 ساعتونو رافدې خوا په روزګان ولایت مرکز ترنکوټ ته څلور استقامتو څخه وسلوالو طالبانو پراخ بریدونه پیل کړل، چې جګړه هم دا اوس دوام لري. تر دا مهاله په یاد جګړه کې 15 پولیس زخمیان لرو، دوه رینجر، یو هموي ټانک تخریب لرو. د وسلوالو طالبانو د مرګ او ژوبلې په اړه تر اوسه پورې کوم کراو د کیک راپور نه لرو، په همدې خاطر چې جګړه هم دا اوس دوام لري. امنیتی کمربند شاته راغلی په همدې خاطر تر څو موږ د خپلو سرتیرو پر وخت اکمال وکړو او رسیدګي ورته وکړو، کومک پر وخت ورته ورسیږي په همدې خاطر.
مخبر الله سالار وایي په سیمه کې سرتیری په لوړ مورال سره د طالبانو سره په جګړه بوخ دي، او اجازه به ورنکړي چې ترنکوټ ښار ته سکوت ورکړي. بل خو بیا راپورونه شي چې د تیر ورځې رئیس په ترینکوټ ښار کې د روانې جګړې لامل لاس ملکیان وژل سوي او دوه تنه نور ټپیان دي. په سیمه کې خلک وایي وسلوال طالبان د ترینکوټ ښار تر څنډو رارسېدلي او اوس مهال طالبان د امنی قمندانۍ سره په سل میتری کې له افغان سرتیرو سره په جګړه بوخت دي. حمیدالله چې همدا اوس په ترینکوټ ښار کې دي او د دغه ښار څخه د وتلو په حال کې دي، ازادي راډیو ته د خپلو سترګو لیدلي حال داسې وویلي.
په دې موخه ښار ته راغلی غواړو چې معنا د ښار څخه هم ووځو، ځکه چې حالات ډېر خراب دي. طالبان راغلي دي دغې ته او دغه ته هم راغلي، کلامي خوا ته هم راغلي دي، چنمګر ته او دغه منطقې ټولې سره نیولی دي، او کمربند هغه دغه په دې خوا ته هم دا د ګرما د منده سره دی. نو په دې خاطر غواړو د خلک ټول بازار رای تړلی دي، ټول خلک وتلي، نو موږ غواړو چې ووځو. یا طالبان چې باید د دې سیمو څخه ووځو، که موږ دا سیمې نیسو، که بیا چیرې خوښ بیا مثال موږ ته به نه وایسي. چې مانا دا تاسو موږ ته نه چې خبر نه دی راکړی، خبره راکړي چې مانا دې سیمو څخه ووځي، موږ هم راکړو. دروازه خطر ماسي به خپل سره تنه ماسي او بل شي مونږ راځي د کور څخه ټول شانو په کور کې پاتې دي.
د جی ترڅنګ په ترینکوټ ښار کې یو شمیر خصوصي رادیوګانو هم خپل نشرات بند کړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. له سیمې دغه راز راپورونه ښیي چې د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند سپیدخار سیمه کې افغان سرتیرو لسګونه امنیتي پوستې پرته له مقاومته طالبانو ته پرېښي دي. افغان چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د اروزګان په ګډون د هیواد پر یو شمیر نورو ښارونو هم وسلوالو طالبانو ډله ییز بریدونه پیل کړي دي او د یو شمیر ښارونو د نیولو ادعا یې هم کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وړاندې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې د افغانستان د سولې په اړه هم اوریدلی شئ، خو مخکې تر دې چې دې مطلب ته مخه کړو اقتصادي خبرونه.
د قانونو او پټرولیم وزارت د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د صادراتو لپاره کړنلاره چمتو کړې ده. د دغه وزارت مطبوعاتي مسؤل میلاد همدرد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کړنلاره د اقتصاد عالي شورا لخوا تصویب شوې ده. د دې کړنلارې پر بنسټ د قیمتي ډبرو صادرونکو ته اسانتیاوې برابرې شوې چې ذکر شوې پروسه به په یوه کاري ورځ کې ترسره کیږي. په خاطر دې بهر ته د قیمتي ډبرو د جواز اخیستلو او صادرولو پروسه ځنډنۍ وه او صادرونکي له ګڼو ستونزو شکایت درلود. د قانون او پټرولیم وزارت په مرکزی دفتر کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د صادراتو اسانولو لپاره یو مرکز هم رامسته شوی. وزارت وایي د قیمتي ډبرو پلور او صادرولو لپاره د سندونو ټوله پروسه په دې مرکز کې د برېښنې سیستم له لارې ترسره کیږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د پور ورکونې شرایط اسانه کوي. د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین نازادي راډیو ته وویل چې یاد وزارت په پام کې لري چې بزګرانو او کرنیزو متشبثینو لپاره د پور ورکونې شرایط تر پخوا لا ډېر اسانه او ساده کړي. نوموړي وویل چې د پور ورکونکو د پور اخیستنې په چارو کې د اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره د کرنې او پراختیا صندوق هم جوړ شوی. نوموړي وویل د پور اخیستونکو د پور اخیستنې په چارو کې د اسانتیا او درامسته کول لپاره د کرنې او پراختیا صندوق د کار له پایله تر دې دمه 13 میلیون افغانۍ پورونه ورکړي دي. وزارت سمو د مخ کې هم 900 میلیون افغانۍ منظور کړي تر څو بزګرانو ته ورکړ شي. وزارت وایي د بزګرانو د ملاتړ او همکارۍ ته ژمن دی. د کرنې د پراختیا صندوق د فعالیت له پایله تر دې دمه 15,000 بامیانی بزګرانو ته 1 میلیارد او 6 میلیون افغانۍ پورونه ورکړ شوی دي. بامیان د کچالو له عمده تولیدونکو ولایتونو څخه دی چې بزګرانی په ټاکلي وخت پور پرې کوي. چارواکي وایي د کرنې د پراختیا صندوق پورونه ډیر اغیزمن تمام شوي او په ځانګړي توګه د قرنطین په وخت کې د دې ولایت بزګران 200 میلیونه افغانۍ پورونه اخیستي دي او کولای شي چې خپل اقتصادي وضعیت ښه کړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1.50 افغانۍ، یو یورو 90 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 110 افغانۍ 70 پوله، یو سعودي ریال 21 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 14 پوله، زر هندي روپۍ 1100 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 76.90 افغانۍ.
او سجر رو پا منزنی سپا دولش پجنوی پتول افغانستان که او ری احمد شبریم پا دیخ پراوانه که ساسو کور با. جرمنی ایران ته خبرداری ورکړی چې د اټومي خبرو اوږدېدا په ویانا کې د شویو بحثونو لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ وي. دوی له ایران غوښتي چې تړون ته د ورګرځېدو لپاره لازم نرمښت وشي. تفصیل په دې راپور کې.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون چهارشنبه له ایران وغوښتل چې د 2015 کال اټومي تړون د بیا ژوندي کولو لپاره بیرته د ویانا خبرو ته ور وګرځي. د چې په برلین کې له خبریالانو سره خبرې کولې وویل نشي کولی چې له ایران سره تر ابده خبرو ته دوام ورکړي. ښاغلي ماس وویل که خبرې اوږدېږي هغه لاسته راوړنې له خطر سره مخامخېږي چې تر اوسه د اتریش په پلازمینه ویانا کې ترلاسه شوي دي. د جرمني د بهرنۍ چارو وزیر غوښتنه وکړه چې ایران باید ژر تر ژره له چمتووالي او لازم نرمښت سره د خبرو میز ته حاضر شي. په ویانا کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو د اټومي تړون د بیا ژوندي کېدو په هدف شپږ پړاوه خبرې شوې دي. دې خبرو کې د تړون د لاسلیک کوونکو هیوادونو روسیې، بریتانیا، فرانسې، جرمني او چین استازو ګډون درلود. امریکا هم د تړون په لاسلیک کوونکو کې ده، خو د ویانا په خبرو کې غیر مستقیم حضور لري. د ویانا خبرې په دې هدف پیل شوې چې ایران بیرته اټومي تړون ته وګرځي او د نړۍ له قدرتونو سره کړې ژمنې پر ځای کړي. خو لا هم د امریکا او ایران ترمنځ د هوکړې ته په رسېدو کې واټن ښکاري. د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ 2013 کال کې په یو اړخیز ډول د ایران له اټومي تړونه ووت او بیرته یې پر دغه هیواد بندیزونه اعلان کړل. له دې وروسته ایران هم کړې ژمنې ماتې کړې او په اټومي فعالیتونو یې لاس پورې کړ.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت میکنم.
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
تاکل شوی چنن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه سیمه ییزه ناسته پیل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویاند فریدون خزون ازادي راډیو ته وویل چې د دغې شورا رئیس عبدالله عبدالله به د افغانستان په اړه د سولې پیغام وړاندې کړي. له دې وړاندې د ترویکا پلاس ناسته چې پکې د امریکا د متحده ایالاتونو، چین، روسیې، پاکستان او افغانستان استازو ګډون کړی و پای ته ورسېده. نورحال په دې راپور کې.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د تریوی کاپلس ناسته له پای ته رسیدو سره سم ټاکل شوی چې نن د افغانستان په اړه سیمه ییزه ناسته پیل سي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې عبدالله عبدالله به په یاد ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه د افغانانو پیغام نړۍ ته وړاندې کړي. د دغه شورا وینا فریدون خزون نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو جګړه انتخاب کړي، خو په ناستو کې ټینګار شوی چې جګړه د حل لاره نه ده او له اوسني کړکیچ نه د وتلو غوره لاره سیاسي ده.
نن په دوحه کې د تیرو دوه ورځو د غونډو په دوام کې لومړۍ ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو او د اتحادیې اروپا په ګډون د یو شمېر مهمو هیوادونو د ځانګړو اساسو ترمنځ ناسته وشوه او تیره ورځ د ترویکا پلس ناسته په دوحه کې ترسره شوه. نن به د افغانستان د سولې لپاره یوه سیمه ییزه ناسته جوړه په دې ناسته کې به د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس برخه اخلي او د افغانستان د سولې پیغام به د دنیا او د سیمې د هیوادونو استازو ته رسوي.
نوموړي وویل چې په دې ناسته کې به د سیمه ییزو هیوادونو استازي برخه واخلي او د افغانستان اوسنۍ ستونزې د سیاسي حل غوښتنه به وکړي. تېره ورځ په قطر کې د افغانستان په اړه د تریویکا پلس ناسته چې پکې د امریکا، چین، روسیې او پاکستان استازو ګډون کړی و پای ته ورسېده. په دې ناسته کې د هیوادونو استازو ټینګار کړی چې د نړۍ او سیمې لپاره د افغانستان امنیت مهم دی او باید ژر تر ژره تاوتریخوالی راکم سي. د دې ناستې په لومړۍ ورځ د قطر، د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او د سیمې هیوادونو استازو ګډون کړی و او ټولو په یو وخت په افغانستان کې د اوربان او د دایمي سولې غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا ډول ناستې د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره مهمې دي او هڅه به وسي چې افغان حکومت او طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي.
شه ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوال، ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي. دی مونږ دی ته و هسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي باید هغوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مپشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
د ازادي په څپو کې پروګرام نن له دوو تر دریو بجو د افغانستان د سولې مسله چېړو. مخکې مو یو راپور په خپرونه کې خپور کړ چې نن هم په قطر کې یو غونډه ده، او پرون د ترویکا پلس غونډه وه چې په هغه کې د امریکا، چین، روسیې، پاکستان استازو برخه واخیسته، او د افغانستان هیئت هم دې غونډې ته ورغلی و او طالبان هم پکې ګډون وکړ. البته د ترویکا پلس له غونډې څه نتیجه ترلاسه نه شوه، ځکه چې د افغانستان د ملي مصالې د عالي شورا مشر عبدالله وویل چې طالبان سوله نه غواړي، او د طالبانو استازو ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت سوله نه غواړي. او د طالبانو ویان دا خبر هم ازادي راډیو ته وکړه چې د په وینا د کابل په ادارې باید نړیوال فشار راولي چې سولې ته یې رامات کړي. د ازادي په څپو کې د پروګرام په وخت تاسو شمیره اعلانوم، تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاري او همدارس د سکایپ لاري په دې خبرونه کې برخه واخلي. د غشمیره وسم تاسو اعلانوم، کورنۍ شمیره مو د 0999 203 1540، بل شمیره د 0992 225، نړیواله شمیره مو د 00420 221 2415 01. دا شمیره په یوه وخت کې اعلانوم که چیرته تاسو یادښت کړی نه وي. اوس په کونړ ته مخه کړم. د کونړ لنړی او غازی آباد راکړی شوی د شونځو زده کوونکي وای تری ازموینې او درسونه پاتې دي. د دوی په خبره که حکومت بیرته دوی ته د تک زمینه برابر نه کړي، نو له درسونه او تعلیم به د تل لپاره به برخې شي. حکومت بیا وای د پوهنې ریاست مسولین که د یادو سیمو زده کوونکي کورنۍ کوم ځایونه کې چې ځای په ځای شوي دي، هلته باید بیرته دوی ته زمینه برابره شي. په دې اړه لسیمه راپور لرو.
15 کلن خالد چې د غازی آباد ولسوالۍ له مرکز بارګام څخه راکډه شوی، که څه هم چې اوسی کورنۍ د نرنګ د کوټکی په لیسه کې شپې ورځې تیروي، خو دوی خپل له تعلیم بې برخې دي. د خالد په خبره چې د همدې خونځي د کوټو او په دیوال جوړ شو تورو تختو په لیدو خپل ټولګیوال او خون کې وریادېږي، او په دې ارمان دی چې کله به بیا خپل خونځي کې درس ویل پیل کوي.
اتم ټولګي زګونګه يم. فلحال زمنګ مکتبونه شروع کېدل، مونږه د درسونو یاد کړو، مونږه چې امتحان نه ورکو، خو د طالبان له وجې مونږ امتحان نه تباد شلو سره غلي هم دلته پراتې یو. اوس فلحال بدن لګي چې مونږ امتحان نه مکتب شروع کېږي نه شروع کېږي هم دلته پراتې یو. مکتبونه کې چې کوم دي طالبان خپل مرکزونه جوړ کړي او مکتبونه کې پراتې یو.
شبنم به د ناړی ولسوالۍ د نجونو خونځي د څلورم ټولګي زده کوونکي و. د شبنم کورنۍ هم د کوټکی خونځي کې سخت غالي وای، خ کور ژوند او خونځي درلوده، خو اوس هغه هیڅ نشته او دلته په سپیرو خاورو او تیګو کې ژوند کوي.
په دې راو کې پیاده را لو سخت را وتر شو درې مې شمه چې د شهر ته نه رسیدل جوړال خپل مجبورې نه دلته راغل. په دې وچ زمکو پراته او دخه جن چې حکومت او د طالبان چې را لو جن را باندې سخت شو رال خپل کورم لرو هر څه مده اوس پدې رالو پدې خاورو کې پراته نور زیګې نه لرو چې لاړ شو نړۍ مکتب کې ما څلورم سینب کوم اوس پسې خپل خپل مکتب رانه گاډو اٹ شو.
ل غازی آباد او نړۍ ولسوالۍ څخه په زرګونه راکډه شوی کورنۍ د نرنګ سرکانو او څوکۍ ولسوالیو په خونځیو کې وسیږي. همدې کورنیو کې د خونځیو بشمیره ماشومان په همدې هیله دي چې بیرته خپل سیمو ته ستانه شي او خپل خونځیو کې درسونه ویل پیل کړي. خو په کونړ کې د پوهنې ریاست مسولین بیا وایي هغه زده کوونکي چې کورنۍ په یخو سیمو کې ځای پر ځای شوي، هغوی کولی شي چې نږدې خونځیو کې څلور نیم میاشتنۍ ازموینې ورکړي. د یاد ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده ازادي راډیو ته وویل
د شپږم سیم شاګردي د شپږم سیم د شاګردانو سره د یو ځای امتحان ورکي، دولسم سیم د شاګردانو پورې دي دون د احکامونه او امتحان ورکي. دغه نمرې د دې شاګرد مکتوبي مدیریت معرف ته استول کیږي، د مدیریت معرف د لارې ریاست معرف سره شریکیږي او د ریاست معرف د لارې پوهنې مدیریتون ته استول کیږي، او هغوی بیا خپلو مکاتبو ته استوي او هلته په نتایجو کې ځای په ځای کیږي.
د ښاغلي خونزاده په خبره چې کوم زده کوونکي ګرمسیرو سیمو ته کډه شوي، له هغوی څخه څلور میاشتنۍ ازموینه نه اخیستل کیږي او یوازې کلنی امتحان به ورکوي.
سالانه یو ازموینه ته اخیستل کیږي او د سلو د قراره دوی له نمرې ورکولی کیږي. مشکل نشته ده انشاءالله، همیشه دپاره دوی سره مونږه کګړم کلی دا زکه د مکاتبو کې مولا زینا ور کړی دی.
د پوهنې ریاست مسولین وای په ناړې او غزیابات کې ټول وش پېته خونځي موجود دي چې پکې اتل لزر شپږ سو درې نوي نجونو او هلکانو زده کړې کولې، خو اوس یې ډېرې له خپلو مینو او سیمو راوتلې او ښوونځي ترې پاتې دي. وسلوال طالبان بیا وایي په کونړ کې زیاتې سیمې پخوا هم د دوی په ولکه کې وې او دوی د تعلیم مخالفت نه دی کړی او تل یې په یاد ولایت کې د پوهنې اړوندو ادارو سره همکاري کړې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري وړاندې د مخکښو ښځو پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو لنډ خبرونه. طالبان نن سهار د غزنی ښار ته ننوتلي او دا مهال هلته د دوی او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ترمنځ په ځینو سیمو کې جګړه روانه ده. وی امنیتی سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه چې طالبانو د کندهار زندان مات کړی او ټول جنایي زندانیان یې خوشې کړي دي. د کندهار ښار په ځینو سیمو کې نن سختې جګړې روانې دي. د پاکستان صدر اعظم وایي تر هغو چې اشرف غني له جمهوري ریاست لرې نشي طالبان د سولې خبرو ته نه چمتو کیږي. عمران خان پرون په اسلام آباد کې وویل په اوسني وخت کې د افغانستان سیاسي حل سخت ښکاري. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت کابل ته راغلي بې ځایه شوي په لنډ مهاله کمپونو کې ځای پر ځای کوي. د کابل د سرای شمالي او شهرنو له پارکونو لنډمهالې سرپنا ته د کورنیو بې ځایه شویو لیشت پرون پیل شو او لا هم دوام لري. د روسیې په لرې ختیځ کمچاتکا ټاپووسمه کې د یوې هلیکوپټر د لوېدو له پیښې نه تنه ژوندې پیدا شوي دي. په دې الوتکه کې شپاړس تنه سپاره وو. او په پاکستان کې د مذهبي لشکیو په لسګونو فعالانو پرون په اسلام آباد کې په زور د دین د بدلېدو د هڅو پر ضد لاریون وکړ. دوی اعتراض وکړ چې کله یې لوڼې واده وکړي په زور مجبوره کیږي چې مسلمانان شي.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغلاست. د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښ شزې خبريږي زملالي بشیم، تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخ وړي. د دې خبرونی لومړی میلمانه مو ممتاز یوسف زیده چې د ارواپوهنې څخه فارغ شوی او د شذو د زراعتي اتحادیه مشر ده. د دې ترڅنګ د تجارت هم کوي. اوس هم ورځم خپلې لومړۍ میلمنې ته. ممتاز جانې، ډېر مننه چې وخت مو وایستې.
السلام علیکم، ان شاء الله چې ټول روغ جوړ او سعادتمند اوسئ. مننه ډېر زیاته تاسو نه چې ما ته وخت مو ورکړ.
که تاسو زموږ اوریدونکو ته لومړی په دې اړه باندې معلومات ورکړئ چې د تجارت د برخې وضعیت نن سبا څنګه دی.
ډېر تشکر، مننه. نن سبا تقریبا مونږ د شاوخوا دوه کاله کېږي چې مونږه څه مشکلات او ستونزې مواجه یو. اوله دغه ستونزې مشکلاتونه چې په دغه تجارت او د کاروبار کې ضربه ولګېده پکې دغه د کرونا مسله وه. تقریبا دغه یو نیم کال دې طرف ته د قرنطینونه چې راغلی د کرونا مسله مونږه د ښځو تجارت کې او د کاروبار او د صادراتو برخه کې ډېر ستونزې مشکلاتونه راپېښه شو. نو بیا هم خوشبختانه چې مونږ افغانستان چې دی خپل یو زراعتي مملکت دی، خپل تولیدات لري. نو مونږ هوس خځه خپل تولیدات ته ادامه هوس هم ورکي. د سو موده د عمل د میاشت نشي د خځو نمایشګاه د لپاره دغه د خزاني او د باري نمایشګاه چې شروع کیږي د ټول خځه پکې برخه اخلي او خپل تولیدات په بازارو کې دوی خرڅوي. هوس هم څه نزه د اهمیت لازم څه مشکلات ستونزې پیدا شوې دي. نو مشګه ټول متوقف دي او د دې کاروبار کې مکمله ضربې خوښته ده ځکه چې دوی تولید لري او مارکیټ نه لري، فروشات نه لري. نو مونږ داسې امیدوار یو ته امیدوار کوو چې دوی خپل تولیدات بند نه کړي، خپل په کابل کې افغانستان کې ټول ولایتونو ته خپل تولیدات وتاړي ورسي او موږ خپل افغانان د دې تولیدات ضرورت لري. نو دا ما یو مسله ده چې د ستونزې مسله ده چې افغانان ډېر زیات خپل محصولات خپل افغاني محصولات نه خوښوي. نو کمی مونږ داسې ښځې لرو چې ډېره ښه مربا تولیدوي او دوی انواع مختلف مربا تولیدوي. بیا هم دوی د ایران د مربا پسې ګرځي او هغوی نه دوی مارکیټ د شانه مارکیټ ډېر زیات ده. یو رقم مربا د شانه په نوم یادیږي، هغې تولید د ایران راځي، هغې فروشات هم زیاته ده او د افغانانو محصولات د افغاني لکه طبیعي ده، ارګانیک ده، نو ډېر خلک پکې توجه نه کوي. مونږ دا مسله د دولت نه دا غواړو چې د هغوی ټکسونه باید جګ کړي او د دې خپله د افغاني محصولات دا باید مارکیټو کې باید فروش ورسیږي.
په زراعتي برخه کې د ښځو لپاره کومې څانګې شاملې دي؟ تاسو د مربا د تولید خبره وکړه، نور کوم داس تولیدات دي چې ښځې لري؟
په ټوله برخه کې مونږ یو احصایه مو چې نیولی په دغه مونږ فلحال تقریبا یو نیم کال کېږي اتحادیې ذرایع زنان زراعت پیشه مو جوړه کړی. څلور ویشت ولایتو کې مونږ سره دوی سب دي، مونږ نه عضویت لري، نو په هر ولایت کې ټول ولایت دغه څلور ویشت ولایتو کې چې مونږ یو احصایه مو چې نیولی په هره مزرحه کې ټول ښځه په کار کوي. لکه په یو مزرحه کې تخمینا تاسو داسې تاسو یو دی سرکم چې پنځه ښځه ده په کې یو ناینه ده، یعنی ټول فعالیتونه فقط ناینه په بیل بخش کې بیل وایي، مثلا د ماشینري د ترکتور د شن اوبهوال ده کار نه کوي. نور کارونه لکه خشابه ده، د میوې را جمعول ده، نور پاکول ده، حتی به اوبو ورکولو کې دوی ښځې سام لري. نو د ملک مالداری په بخش کې موږ ټول دانه په کې شامل ده، د دوی ټول کار بار. خو بدبختي موږ په وطن کې دغه ده چې موږ ښځه ډېره زحمت کش دي او ډېره کار فعالیت ډېره زیات ده بدون د مزد نه دوی کار کوي. یعنی دوی همداسې د همغه خپل فامیل سره په مزرعه کې کاروبار ده بدون د مزد. موږ یو بله احصایه چې نیولی په دغه وخت کې چې یو ښځه تقریبا شپاره ساعته دوی کار کوي، شپاره ساعته په دې مطلب چې اته ساعته د دوی خپله مزرعه کې خپل د زراعتي بخشونو کې دوی کار کوي او اته ساعته د خپل د کور کاروبار لکه اولاد ساتنه لکه پاکولو پخولو دغه کې دوی مصروف دي. نو بیا هم بدون د مزد د ښځو خصوصات په افغانستان کې ډېره کسه ده او موږ خپله تلاش کوو، ډېره زحمت باسو چې د دې ښځو اقتصاد باید یو اندازه جګه شي. دوی یاد کړه حداقل وکوای چې د دې خوشنط نه د دې مشکلاتونو نه د جنجالو ډېره خلاص کړو.
تاسو مخکې د بهرني تولیداتو یادونه وکړه چې د افغانانو پر تولیداتو باندې منفي تاثیر کړی دی او د همدې کبله د افغان تجارانو هغه تولیدات چې دوی په ښه کیفیت باندې ستاسو په خبره تولیدوي بیا هم بازار نه لري، عادي خلک باید څنګه وکړي چې څنګه کولای شي چې تاسو دوی وپوهوي چې د خپلو داخلي تولیداتو ملاتړ په خاطر باندې د داخلي او افغان تولیدات وپیری؟
مونږ خو د تقریبا څو مسلې دي چې کوی شو هغه د خپله یو شاروان کوی نه شي، خپله تجاران دا کار کوی نه شي، دا ټوله دولت پورې حال لري. ځکه چې ما تاسو ته مخکې مشاره مو وکړه چې مونږ د فرض مثال یو افغانه ښځه یو تولید ده چې فرض مثال آلو بخارا هم رو دوی تولیدوي، آلوبالو یا مثلا آلو بخارا ارګانیک ده، طبیعي مغده مربا ده، او د شانه مرب شانه مرباش ده بار ناراضی ده کدی ایران ناراضی ایران دې شان ایران مون ناراضی واردات هغه ده ده خو د دې هغه ټکس دې کم ده ټکس کم ده نو خلک د قیمت پورې هروې نه ده، دې شانه خدای چې قیمت لک ارزان ده، نو دولت مونږ خوښان ده چې دې ټکس باید دږي کی او د یو خدای چې مربا تولیدي عرب ادخل یو د بوتل پیسې یا د تولید پیسې یو لاس افغانی یا پنځه افغانی چې یو ښځې لپاره پاتې شي په یو بوتل کې بیا مونږ دې کې ښځې هم قناعت لري. نو متاسفانه دوی هم خلک چې راځي بیا هغې افغانانو د بهرنۍ تولیداتو مثال ورکوي چې هغه دومره ارزانه ده، او بله مونږ خپله افغانان چې خپله افغانان مشکل دغه دی چې همیشه د دوی تبلیغات هم دغه دی چې وایي چې افغانان بسې دوی تولید بسې، نو مونږ باید تبلیغاتي و در صفحات اجتماعي کې باید تبلیغات وکړو چې افغانی
تولیدات ډیر موثره ده، ځکه چې د خارج نه چې یو شی درځي ترازي مستقیما نه راځي چې دوی هغې نه استفاده وکړي. کم از کم څلور پنځه میاشتې دوی دغه په ګمرکات کې پاتېږي، او تر هغه د وخت نه تر دغه د خلکو ته بازار چې رسېږي یو ډېره موده پکې تېرېږي، نو هغه کیفیت هغې ذایقه هم کمیږي. نو دغه تبلیغات مونږ باید اجتماعي دغه صفحات اجتماعي کې باید مونږ خلکو ته دغه پیام ورته ورسوو چې دغه مسله ده چې د هغې نه تاسو وکولی شئ چې د دې افغاني محصولات نه استفاده وکړئ. لکه نور دې قلم ته څه ضربه دی؟ ضربه دغه دی چې مونږ ډېر تربوز اوس خپل حال افغانستان کې دغه جنګونه چې را روان دي ټول محصولات په هر ځای کې همداسې راپاتې دي، او دوی کولی شي چې خپله مونږ دولت یو اقدام باید وکړي چې دوی لپاره یو څه ماشینري باید ورکړي چې هر هېر دهقان خپل تولیدات لکه تربوز نه جوس وباسي، خلک باید هغې نه مصرف وکړي. لکه یو سادي یو نوشابه ده، لکه د نورو میوجاتو لکه منې ده، هر مونږ کولی شو چې خپله جوس تولید کړو په بازارو کې خرڅ کړو. متاسفانه دغه نه مونږ نه استفاده کوو، د بارهنه نه جوسونه راځي، هغه ښه مارکیټ هم لري، ښه فروشات لري، د افغانانو ارز همداسفاده. مونږ اساسي مشکل دغه چالش مو دغه دی چې مونږ دغه سیستمونه نه لرو، او د وزارت زراعت نه مو دغه غوښتنه ده چې دوی باید دغه د ماشینی په حساب کې دوی باید همکاري ولري، د ټولو د یقین نه باید دوی مواد را جمع کړي، همدغه ته باید دوی طبیعي جوس باید جوړه کړي او په بازارو کې باید خاصی چې هم مارکیټ لپاره ښه شي او هم د کار لپاره، او یو څو کسان چې همداسې بیکاره دي استخدام کړي هغې لپاره یو څه اندازه معاش تعین کړي، هیڅوک هم نه بیکار کېږي نه. نو دغه ستونزې چې مونږ لرو فی الحال په دغه ستونزې ډېرې لویې ستونزې دي، هم د یقین لپاره، هم تاجران لپاره، او ټولو خلکو لپاره.
د شوتو د زراعتي ټولنې په اړه به یو څو خبرې وکړو. د دغه ټولنې عمده او اساسي فعالیتونه کوم یو دي؟
به مونږ د زراعتي اتحادیه مدغه دی چې په ساتي کابل او ولایتونو کې تاسو ما مختوی چې مازیرا کې ډېرې ښځې کار کوي او ډېرې ښځې خپل تولید لري. په اتحادیه کې همداسې مقاعد مرمده کړی چې باید زراعتي برخې هر ښځه چې هر تولید لري مونګه اروی سره همکار یو، داسې همکار یو چې دوی تولید لري، د دوی تولیدات مونږ ټول را جمع کوو د اتحادیې ته آدرس ده. نو غواړو چې دغه مشخص کوم د دوی تولیدات را جمع شي، یو آدرس ته دوی مونږ خرڅ کړو، یعنې په بازار کې مونږ په بازار کې خرڅ کړو، یا فرض مثال په دغه ځینې قراردادونه دي چې په خپله په کابل کې په افغانستان کې اردوی ملی ده، وزارت داخله ده، فرض مثال شفاخانه دي، مونږ د دوی رئیس جنبونه هم دغه غوښتنه مو نه کړی چې دغه تاسو وکولی شئ چې دغه مونږ لپاره یو زمینه مساعد وکړئ چې دغه د ښځو تولیدات مکمل هم را جمع کړو، او په ښه کیفیت او ډېرو طبیعي چې دوی ارګانیکي، نو تاسو د دوی نه خریداري وکړئ. بیا دوی خپل رئیس صاحب هم دده همدغه رایې و چې تاسو خپل تولیدات محصولات مقدار تاسو برابر کې چې ستاسو اندازه دی چې مونږه تاسو لپاره مارکیټ برابر کو. نو اوس تقریبا دغه یو دوه میاشتې کې مونږ په دغه کې یو چې د ټولو ښځو چې د تولید لري تولیدات مشخص برابر شي، د یو آدرس مونږ په بازارو کې خرڅ کو. نو د اتحادیې دغه یو اړۍ ده، یو همکاري د ښځو لپاره دغه ده، او بل همکاري دغه ده چې هغه ښځې چې فرض مثال جواز نه لري او دې د اتحادیې آدرس نه کولی شي دوی استفاده وکړي، ځکه چې خپل جواز تر لایسنس دوی د دولت نه نیسي، خپل کاروبار شروع کوي، هغې هم څه اندازه مصارف هم لري، او درې بیا میاشتې د دوی خپل راپورونه باید دولت ته ورکړي، نو مالي وزارت ته باید ټکس ورکړي. بیا دغه کسان چې مونږ وایو چې دغه زمینه مورته مساعد کړي چې دوی کاروبار خپل شروع کړي، کاروبار وکړي، او د دې اتحادیې آدرس نه یو څه وخت ته پورې چې دوی خپل حقوق درېږي دغه آدرس دوی استفاده وکړي، او خپل محصولات دغه ځای نه دوی په بازارو کې په مارکیټونو ته په فروش ورسوي.
د ځینو اوریدونکو ژغونه او د دوی پوښتنې راواخلو. صافی صاحب وایي چې یو څوک د تلیفون پر لیکه دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
خورجان تا ته سلامونه او سامي المنيت سلامونه وایم. د ملمنيت څنګه پښتنه ده چې دغه غریب شوزه ته کم کومک کړي په دغه باش کې او د افغانستان د ټولو خلکو سیمه دغه خواهش ده چې د وطن مربا واخی او د وطن شی واخی. یارانی شی په کار نه دی مرد که یو لس روپۍ ګرانه مې خیر دی خو چې موږ ښه ځي او څه اقتصادی پورته شي او د ښه د دغه خور سیمه دغه یله ده چې دغه بېوزلو ښځو سره کومک وکړي چې دغه صنایع یو څه پرمختګ وکړي او پر طالبانو او پر حکومت مې هم دغه غږ ده چې یو سول وکړي چې دغه زموږ خوندې او یو څه اقتصادی پورته ولاړ شي. دغه پښتون د خورجانې باوجین د بادغس ولایت بالامرغا د ولسوالۍ
خورې تا ته او تر زنګ دی محترم میلمې ته سلام میلمنې ته سلام کوم. عبدالقاهر وطن دوست د پروانه اول خو دې ته د خپلو کارو کې بریالیتوب ورته غواړم. د بریالیتوب په هیله او دې نه مې پوښتنه دا ده چې کله دې کار ته لاس اچولی دی آیا دې ته د مالي کومک چا ورسره کړی دی؟ دې کار ته چا تشویق کړی ده او دا په آینده کې کوم پلان لري؟
مونږ اصلا د دې هدف مو دغه دی چې دغه بېوزلو ښځو ته دغه زمینه مساعد کړی چې دوی اوله د خپل څه چې د دوی د صنعت کې څه شی د دوی زده دي هغه کاروبار وکړي چې دوی لپاره مونږ مارکیټ جوړ کړو او بله دغه بېوزلو ښځو دا مشخص دوی نور کوم حایت نه لري ټوله په کورونو کې دوی یا سبزیجات وچوي یا فرض مثال مربا تولیدوي یا ترشي جوړوي. دغه دوی لپاره ښه یو مارکیټ ده. مونږ دغه زمینه دوی لپاره مونږ داسې مساعد کوو چې دغه دوی لپاره مونږ نمایشګاه جوړو. نمایشګاه برگزار کوو چې دوی خپل عمل ته لاړ شي، خپل محصولات عمل ته خرڅ کړي او په دغه نور هم آینده کې داسې برنامې مونږ لرو چې لکه جمعه بازار غوندې هر هفته کې په هره منطقه کې ښځو لپاره مونږ یو زمینه سازي وکړو چې دوی هلته لاړ شي، خپل محصولات چې تولید لري په هر صنایع دستي کې فرض مثال په تولیدات مواد غذایی کې هر شی چې دوی تولیدات لري همالته خپل ځان لپاره دوی بازار مارکیټ جوړ کړي او څه چې د مارکیټ نیاز ده د خلکو نیاز ده هغه ته آماده کړي ځان لپاره خرڅ کړي. او بله سوال چې د ما د بله ورور دی وطن دوست دا سوال و چې تاسو څوک سپورت کوي او د چا طرف ته تاسو سپورت کوي؟ مونږ د ورور د هیڅ داسې جامې ملال نه د چې چا طرف نه مونږ سپورت نه یو. مونږ خپله کسان چې په افغانستان کې دونه وخت چې مونږ کار کوي د خپل زمیندار یو د خپل د زمینداری نه د خپل د دیقای نه ګټه کوو او هغه بیرته مونږ هغې نه مونږ استفاده کوو بیرته هم تولید کوو هم ځان لپاره مارکیټ نه برابر کوي هم پکې د خپل تولیدات نه خپل د محصولات نه همدغسې کاروبار پرې کوو. او مونږ لپاره چې مونږ همکار څوک دی هر وزارت زراعت دی او زراعت مونږ سره همکاري په دغه کوي چې چې د دې وسایي توان چې هغه د مونږ سره په د نور بخښنه کې لکه چې تخم یې مونږ سره مرسته کوي او ښځو لپاره بخشي خانګي مثل چې د زمینه سازي هغوی سره کومک همکاري کوي. نور بله بخش چې زه توانمندي اقتصادي خانواده شي یو بله بخش چې دا مشخص ښځو لپاره کار کوي او دوی هم چې د توان د دوی وسایي د څه بېوازو ښځو لپاره د دوی نومونه لست جوړوي او څه اندازه دوی سره کومک کوي. نو امیدواره چې آینده کې ښځو لپاره نور کسان جامع ملال دوی په نظر لري چې دوی لپاره یو څه امکانات څه زمینه سازي وکړي یو مقدار اندازه دوی لپاره پیسې برابر کړي ورکوي چې دوی ځان لپاره یو بزنس یا مثلا تجارت جوړ کړي. د هر څه نه فرض مثلا څوک چې د تولیدات د مربا لري هغه ماشینونه یا فرض مثال بیګونه ورته برابرې یا نور کسان نور ښځې چې په صنایع دستي او خیاطي کې کار کوي هغوی لپاره ماشینونه ورته په نظر نیولی چې دوی ته ماشینه کې د خپل کور کې کار وکړي او بازارو کې خپل محصولات خرڅ کړي. او مونږ پیشنهاد دغه د ښاروالۍ ته او وزارت زراعت سره دغه پیشنهاد متورکه او داسې مرزانات هم پیشنهاد ورکړی شي ښځو لپاره په هر منطقه کې یو بازار جوړ شي. دوی هفته کې خپل محصولات چې تولید کوي په کور کې همالته خپله دوی لاړ شي ځان لپاره خرڅ کړي او خپل عاید پکې لاسته راوړي.
د شوزو تجارانو راتلونکو تاس څه ډول ویني په داسې حال کې چې په ځینو سیمو کې چې د طالبانو لاس تلویدلی دي، هلته موږ ته پر شوزو باندې د دوی پر زده کړو، د دوی پر کار او فعالیت باندې د محدودیتونو وضع کېدو راپورونه راغلي دي.
زه د طالبانو نه غوښتنه کوم دا ده چې دوی حق لري د اسلام کې دوی پوه شي، دوی د کار بندولو اجازه نه لري، ځکه چې په اسلام کې ښځو ته حق ورکول شوی دوی تجارت وکړي. خپله مونږ د پیغمبر ښځه خپله تجاره وه، نو د او چې دوی مسلمان نه یي دوی باندې کار نه بندوي. د اسلامي لحاظ نه چې ښځو لپاره چې هغه حق ورکول شوی ده، هغه حقونه باید دوی غصب ونه کړي، ځکه چې یو ښځه چې کاروبار کوي په خپل کور کې یو نارینه هم لري یا مثلا یو سرپرست لري، اوس په دغه څلور دغه جنګ کې څونه کورونه یا نارینه د مونږ د کونډې ښځه لرو، داسې کسان دي چې د کور نه یو دوه درې کسان شهیدان شوي دي، سرپرست په کور کې نشته، عاید نه لري، نو د دوی لپاره څوک عاید ګټه وکړي؟ خو مجبور دغه خو خپل عیاشه باچه باید برابر کړي. بیا په تجارت کې خو تجارت یو کار دی چې د تجارت د روزي حلال ده، یو نفر زحمت باسي هغه د خپل زحمت د بدل کې خپل روزي په لاس راوړي، نو دا فکر کوم چې نه دا به خبره به ناجایزه وي چې دوی خپل د ښځو په تجارت مخ باندې خپل مکمله کار پی بند کی یا مثلا تحصیلات دی باندې بند کی. به اسلام کې تحصیلات هم جایز ده چې دی باید تحصیل وکړي، کاروبار وکړي، در څو خونه د ټول ورنه نه نیول شوی. موږ مشکل دار دی چې هر خبر چې اوس ټول په مارات کې ځه، هر خبر دی فقط خزه مثال ورکړي چې خزه باید داسې شي. اصلي اساسي خبر دا چې باید افغانستان کې خوندزي بند شي، اصلي اساسي خبر دا چې افغانستان کې باید همن راشي. دوی توجه فقط خزه ده چې خزه باید کار نه کوي، خزه باید تحصیل نه کوي، خزه باید کور نه ولوزي. دا خیس کله کېدای نشي په هر اسلامي مملکتونو کې ټول خزه خو خپل کور کې باندې دي. اوس موږ نور اسلامي مملکتونه هم لرو چې دا ټول هم کار کوي، هم درس وایي، هم کور نه د باندې راوزي، نو دا کار شان به باندې خو نه ده. نو دا خزه چې د کور نه وزي دا د ضرورت په خاطر وزي، دا د خپل د اولاد عیاشۍ عبادت په خاطر وزي چې دوی لپاره ګټه وکړي. یو ښځه ما مخکې تاسو ته ویله چې شپاره ساعته کار کوي، شپاره ساعته زحمت باسي، نو دې څه لپاره؟ خو دې په خاطر زحمت باسي دا ځان ته حلاله نفقه وګټي. نو چې دی فکر کوم چې د اسلامي لحاظ نه دغه جایزه خبر نه ده چې دوی داسې نیت ولري چې راشي او د ښځو تجارانو باندې تحصیلات باندې فقط توجه وکړي، فوکس وکړي، دوی کاروبار بند کړي.
بله ممتاز جانې، تاسو یادونه وکړه چې ښځې د ضرورت له نظره کار کوي، تجارت کوي. آیا اساسي ټکی دا نه دی چې یو انسان که ښځه وي که نارینه وي باید د انتخاب حق ولري؟ دا نه چې دوی څومره اړ دي چې باید د باندې کار وکړي، بلکې دا چې یو ښځه یا یو نارینه باید دغه انتخاب ولري چې دوی غواړي یو کار وکړي، دوی غواړي یو تجارت وکړي، دوی غواړي درس ووایي، دوی غواړي چې خپل د ژوند راتلونکی یا د خپل ژوند ملګری په خپل انتخاب کړي.
څل څه دا خبره ده، ځکه چې یو ښځه په کوباشه لحاظ نه، هر څوک د اسلامي لحاظ نه، هر څوک حق لري، حق د ژوند حق لري، د انتخاب حق لري. دا خو نه دی چې متاسفانه د کسان چې دوی دي د اسلام خبره کوي او د اسلام پورې دوی پوره معلومات نه لري چې په اسلام کې څه شی ده، نو متاسف دغه یم چې ار خبره چې شي فقط دوی ار چې اسلام کې راغلي دي خلک پوه نه ده، ار خلکو ته غلط رسي، نو خلک هم غیر استفاده کوي په جماعتو کې دي. موږ کسان ار دوی خبر نه مارو کې دوی چې اته تبلیغونه کوي، ار نه خلک استفاده کوي، خای دا وینه دوی استفاده نه کوي. فقط اوس موږ خبره خه غلرو راهنماله چې موږ اوس په هر چا په لاس کې یو موبایل ده، اتمن موبایل وشمن ده. خلک موږ افغانان کسان چې نه پیږي، د نورو کسان چې پیږي فام لري هغوی نه استفاده وکړي چې په اسلام کې څه شی ده. متاسفانه کسان چې په دغه
جماعتو کې جدي خلک ورته غلط مشوره ورکوي چې په اسلام کې دغه ممانعت دغه بند ښځه باید د کور نه ونه وځي، در د انتخاب حق نه لري. دا په اسلام کې فکر کوم چې دا خو بالکل نشته. او په دغه سیستم په دغه څلور دا جنګ کې دغه کسان چې دي دغه تبلیغونه دي او موږ د هغوی پیروي کوو په هغې طرف ته ځو. فقط ما غوښتنه دغه دی چې بیا هم دغه پیام دغه لرمه چې په اسلام کې چې راغلی دي ښځو لپاره د ښځو حق باید غصب نه شي، هغه باید ورته ورکړي. بس صحیح ده، موږ منو ایجاب دی په افغانستان کې ټول ښځې چې دي ګرځي ښه په ایجاب ده. ستستما چې دغه زه نه مشخص نه کوم، بیا هم د ټولو هیوادو خبره دواړه نو چې موږ بیا هم چې موږ رهبران کسان چې دي یا طالبان چې دي دغه نه خوشحاله نه دي.
اوریدونکو، د ممتاز یوسفزی څخه په ډیره مننه چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. تر یوې لنډې دمې وروسته به بیا له تاسو سره یو او زموږ له دوهمې میلمنې تورپیکۍ پوپل صافی سره به خبرو ته دوام ورکړو.
پیوا سیمه کې په کوم امکان تاسو سره مو احمد راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رجوندې کوچې د کوم جوړښتونو لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایم کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاشبین درګه د لګې د شیخ مسیل سنتی پارک د غصپل روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسی ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شدي دوام لري. یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایم. اوریدونکو، اوس هم زموږ له دوهمې میلمنې تورپیکۍ پوپل صافی سره خبرې کوو. تورپیکۍ پوپل صافی د ښځو د حقونو فعاله ده او د یوې موسسې له لارې د ښځو لپاره د روغتیا، پوهنې او ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې کار کوي. تورپیکۍ جانې، ډېره مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
سلامونه تاسو نه مننه کوم چې تاسو دا وخت ما ته راکړل چې تاسو سره خبرې کوم.
تور پیکې جانې، که تاسو لمړی په دې اړه باندې مشتوا چې د ښځو لپاره د روغتیا په برخه کې چې تاسو کوم فعالیتونه کوئ، د دغه د پوشش ساحه کوم ولایتونه دي؟
کوم فعالیتونه موږ چې د روغتیا په بخش کې لرو او بل خصوص هغه فعالیتونه چې خاص مېرمنو لپاره ده؟ او زیاتر زمن فعالیتونه د کابل په اولسوالیانو په سیمو باندې ده او مخصوصا مشرقي سمت خواته لکه اسلام آباد، لغمان، کنر. هلته مونږ بهر حال نمایندګیان زمونږ روان دی او زمونږ فعالیتونه هلته جاري روان دي.
د ټولنیزو فعالیتونو په اړه که تاسو موږ ته ووایاست چې د ښځو لپاره کوم ډول ټولنیز فعالیتونه تاسو کوئ؟
من بیشتر با آگاهی دهی پروگرامو باند کار کوم او د دې ترڅنګ د خپلو خودکفایي په بخش کې هم کار کوم او بل من د متشابه سازی په بخش کې چې دا مېرمن هم کوم کار شي چې دی یو تجارت ترلاسه کراوړي.
تاسو پر ځان د بسیاینې خبره وکړه چې د خودکفایي په برخه کې تاسو فعالیت کوئ. کومې څانګې دي چې تاسو یې ښځو ته ورزده کوئ چې دوی خپله پر خپلو پښو ودرېږي؟
موانع زموږ د ښځو د فعالیت لپاره شته دی، که هغه څه د ټولنې لخوا نه دی یا څه د کورنۍ لخوا نه دی. خو موږ چې کوم دود و فرهنګ د افغانانو ترمنځ کې رواج لري یا هسته تر هغو ته هم دغې تاثیر لاندې یو. نو مثلا د یو فامیل تعداد یا شمېر د حد زیات وي، اما کوم کس چې کار کوي یو کس ته یا دوه کس ته، هغه نارینه د کور دي البته چې هغه د کور آشه و حباته و مثلا تو نفقه د فامیل ورباندې یې. بیا موږ داسې برنامه باندې کار کوو چې هرال باید مونږ د آګاهي دهي پروګرامونه وروسو، مثلا د هغه د یو کلي په سطحه باندې یا د یو ولسوالي په سطحه باندې د هغې د کور سریانو سره هول باید مونږ خبرې وکړو او هغوی ته آګاهي دهي ورکړو او هغوی سره د هغې قناحت حاصلولی شو. بهبال د هغه مونږ خپل همغه کوم برنامه کارونه چې لرو، بهبال د هغه مونږ خپل برنامه کارونه عملي کوو. مثلا من حازیا بکوی گورو تمرمانو که بکور کناسه دی بکم کس یا بکم مسلک بانده دی بلدیت لری.
اوریدونکو د مخکښ شدی پروگرام تاسو واورئ دی په دې خبرونه کې لمر سره زموږ میلمنو ممتاز یوسف زی صاحب او تورپیکی په فلسفي صاحب ګډون وکړل. دوی څخه ډیره مننه. د دې خبرونه وخت پای ته رسیدي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.